Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. په دې خبري مجله کې به چې زه عصمت څاروانی د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. ناتو وای د کابل د هوایي ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت د خوندیتوب په اړه له خپلو متحدانو سره کار کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند وای
افغانستان زموږ دی او ساتنه زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوی دی.
په هلمند کې کروندګر وایي خپل فصلونه تر پوره رسیدو مخکې ریبي، ځکه چې
تاسو ډیر دی نو خلک کوشش کوي چې د خپل غله راټوله چې د ګرد کال خواري ده.
په لوګر کې یو شمېر خبریالانو د وژل شوي خبریال حافظ الله حق پرست د وژونکو د پیژندل کېدو غوښتنه وکړه.
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنه غواړو چې حق پرست قاتلین څوک وو، په کوم ګناه په شهادت رسیدلی ده.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته رابولم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نه منلو دی. په سمنګان کې دوه کانالونه جوړ او افتتاح شول او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي جان آرنول په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلي آرنول پرون له باندنیو چارو وزیر حنیف اتمر سره د سولې د بهیر د چټکېدو پر اهمیت او پر یوه هر اړخیز او فوري اوربند ټینګار وکاوه. د خبر پاڼې له مخې دواړو لورو د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا په افغانستان کې یوه سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره مهمه وبلله. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالو کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د افغانستان لپاره د دې کمیټې له نوي مشر ال وی فیلین او مل پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د بشر دوستانه فعالیتونو ستاینه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې له دې کمیټې سره به همکارۍ ته دوام ورکوي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې په وروستیو څو باندې څلورو لسیزو کې د بشری مرستو په برخه کې په تیر بیا په افغانستان کې د جګړې د شکل خو لوري خپل کورنۍ ته د زندانیانو د لیکونو پر سوالو کې مهم رول لوبولای دی. پاکستان وایي چې په کابل کې به د کنسولګری څنګه سرلنن څخه یو ونی بندوي. په کابل کې د پاکستان د سفارت په خبر پانه کې راغلی دغه پریکړه په افغانستان کې د کورونا او باد وضعیت د لا خرابېدو له امله شوې ده. سفارت ویلي چې په آنلاین باندې به د ویزو د صادرولو چارې دوام ولري. په عین وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون ورته اعلان وکړ او ویل چې د کنسولګری د څنګه فعالیت سرلنن څخه دروي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شول. د دې ادارې ویندوی نظام خپلواک پرون شنبه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا کانالونه چې د سویم موسسي په مالی لګښت جوړ شول 2000 جریبه زمکه بخړوبوي او 10000 کورنۍ به ترې ګټه پورته کوي.
د شغله خپلواک په وینا د جوی زندان او قوس پورا کانالونو پروژې په سمنګان کې د اوبو د ش تنظیم او خلکو ته د کارونو د پیدا کولو په هدف بشپړې شوې دي. افغان چارواکي وایي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انستیتوت د هوان مرمۍ ولګېدې او اور یې واخیست. د تندر قل اردو د وی خبر پانی پر اساس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیر هڅه وکړه چې د روزنې د دې مؤسسې ودانی له بش پړ سوځیدو وشغوري. د دې پیښې له کبله د سر د مرجوبلو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو ویل شوی چې پر دې ودانی د وسلوالو طالبانو له خوا د هوان ګولۍ وشتل شوې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. عبدالوکیل خان د افغانستان د کرنې د ودې لپاره د پام وړ خدمتونه کړې دي. د بلخ امنیه قومندانی وای د دی ولایت پر زاری ولسوالی د طالبانو د حملو د زیاتوالي لعمل افغان امنیتی ځواکونه او حکومتي چارواکي د تعال شول چې پروند ولسوالی او د امنیه قومندانی لودانې ووبسي. د بلخ امنیه قومندان جنرال داوود ترخیل رسنوی ته ویل چې زاری ولسوالی د طالبانو لاس تلویدلې خو د 209 شاهین قل اردو ویندوی محمد حنیف رضایی آزادی رادیو تو ویل ولسوالی بلی سیمته لشتول شویده.
نظر به فیصله شورای نظامی ولایت بلخ تقاضا
ده بلخ د پوزي شورا د پریکړې او د خلکو د غوښتنې پر اساس او هم دا چې دغه ساحه محاصره شوی او امنیتي او دفاعي ځواکونه په یو غیر فعال حالت کې ولسوالي له غزې د کوشنده او زارې ترمنځ د تشلیکن کلی ته لیږدول شوی ده.
د طالبانو غیان زبیح الله مجاهد ویلی چې وسلوالو یې زارې ولسوالي نیولې او دښمن ته مرشوبلي اړولې دي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د یونان یوې محکمه څلور افغان پناهغښتون کې د اروپا د کډوالو یو لوی کم ته د اور اچولو په جرم هر یو په لس کاله بند محکوم کړل. د تیوس شهر محکمه د افغانان په اور اچونه مجرم وپیژندل خو مدافع وکیلانو یې دغه حکم غیر عادلانه وباله. د دوی مدافع وکیلانو فرانس پرس خبری آژانس ته وویل د محکمه د دې پریکړې په وړاندې سمدستي د استیناف غوښتنه وکړه. دوی ویلي چې د سندونو له مخې د درې موکیلونو عمرونه د نیول کېدو په مهال له 300 کلونو ټیټ و چې محکمې هغوی د تنکیو ځوانانو په توګه ونه منل. په یونان کې د افغان پناهغښتونکو د ټولنې مسؤول یونس محمدی تیر ماښام آزادی رادیو ته وویل
نظر به فضای بسیار بدی که وجود داشت
په خوشنی سره د محاکمه فضا ډیر خراب و او له ټولو اسناد سره سره چې لمخې باید تورن کسانو ته په سزا کې تخفیف ورکړل شوی وي. محکمه لکم تخفیف پرته خپل فیصله اعلان کړ او دوی د اور اچونې په جرم محکوم کړل.
د غافانان چې لاسونه ولچک شوی وو په محاکمه کې ودرول شو او بیرته آتن تنشدې د اولنا زندان ته واستول شو. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشانو د خپلې سرمشریزي په لومړی ورځ منو وکړه چې واکسینونه به له نورو سره شریکوي او عادلانه اقتصاد به رامسته کوي. د لنیشتې دوه کلونو راهیسې چې کورونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې لومړی ځل دی چې د سترو صنعتي هیوادونو یا د جی او د ډلې مشان د بریتانیا په ساحلي ښار کورنوال کې راټولی شي. تمه کېده چې دا مشان به د دې وبا په وړاندې همغږه اقداماتو ته د پراختیا ورکولو پر چارو تمرکز وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د دې سرمشریزي کوربه دی وویل باید اجازه ورنه کړو چې دغه وبا پر نړۍ دوامدار داغ پرېږدي. او د سوریې په شمالي ښار افرین کې د توغندیو په دوو جلا بریدونو کې لشتر لږه ډیرلس کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د دغو بریدونو خبر سیمه ییزو رسنیو او د ترکیې حکومت ورکړی دی. د افرین د ملکي دفاع یو شمېر سرچینو رسنیو ته پرون وویل چې په یوه برید کې د اسنوګدي یو سیمه او ورپسې په یو بل برید کې یو روغتون پنه شوی و.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 3.5 او ټیټي 15. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 1.5 او ټیټي 2.5. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15.5 او ټیټي 2.5. قندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 4.5 ټیټي 15. او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 4.5 ټیټي 9.5.
زمو شخله آزادی رادیو اوري د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په درشل کې د کابل د نړیوال هوایی ډګر او بهرنیو سفارتونو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه مختلف لوري بیلې څرګندونې کوي. ناتو وایي چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت او د فعالیت د دوام پر مسالې خپل متحدانو سره کار کوي او پر دې مسالې به د ناتو د سبا د ورځې په سرمشیزه کې هم خبري وشي. نور په دې راپور کې
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولای شي.
ستولتنبرګ دغه څرګندونې د ناتو د غړو هیوادونو د سرمشریز په درشل کې د تیرې جمعې په ورځ په بروکسل کې په یوه آنلاین خبري غونډه کې وکړې. ستولتنبرګ وویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو یوه مهمه کړۍ بلل کېږي، په څیر د مهمو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه کار روان دی او دا موضوع به د ناتو د سبا د ورځې د سرمشریز په اجنډا کې هم شامل وي.
موږ په دې اړه چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر مهم بنسټیز تاسیسات په څه ډول ساتلی او مراقبت یې کولی سو، د ناټو له متحدانو سره کار کوو او په دې اړه مو کار پیل کړی دی. یو خدا هغه څه دي چې ناټو یې ملاتړ کوي، او له بلې خوا موږ دا څیړو چې د ناټو متحدین په څه ډول کولی سي چې په دغه هڅه کې ونډه واخلي. په دې اړه چې مشخصا په څه ډول موږ د هوایي ډګر لپاره ملاتړ ته دوام ورکولی سو، د ترکیې په ګډون د مختلفو متحدینو سره خبرې روانې دي تر څو د مسله یقیني کړي چې هوایي ډګر د نړیوالو معیارونو پر اساس فعالیت ته دوام ورکړي.
د مخیر امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له افغانستان د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به یو شمېر سرتیری په دې هیواد کې پرېږدي چې د خپل سفارت او ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د سبا د ورځې په سرمشریزه کې به په ټوله کې د افغانستان پر وضعیت او د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د ساتلو پر موضوع هم خبرې وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په دې سرمشریزه کې ګډون کوي.
بلې خوا، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان ساتنه د افغانانو دایمي مکلفیت دی او له بل هر وخت زیات د هوایي ډګرونو د ساتنې په ګډون د دې مکلفیت جوګه شوی دی. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ وایي هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
وروسته له هغې چې ترکیې په پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې ټټر وواهه، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانان د خپلې خاورې ساتنې د دائمي مکلفیت جوګه سوي دي. د دغه شورا بیان رحمت الله اندړ د شنبې په ورځ رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې اړه د انتقال پروسې له قومندان د ناټو له ملکی استازي او نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویل دي چې هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي.
هوایي میدانونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم لنګدي څاري. اول مورز د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته لاړ. هلته د انتقال د ګډي قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک، د ناټو د ملکی سفیر او لوی استازي، او دغه راز د ترکیه د نظامی قومندان په حضور کې دغه هوایي میدان د امنیتي خدماتونو ارزونه وکړه او وی کتل افغانستان زموږ دی او ساتنه زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوی دی.
دا په داس حال کې ده چې د ترکیه دفاع وزیر ویلي که متحدین یې د سیاسي، مالی او لوجستیکي ملاتړ ژمنه وکړي، یو شمیر ترکی پوځیان به د افغانستان پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره پاتې شي. نوموړي د څرګندونې له یاد هوایي ډګر د ترکی پوځیانو د وتلو او یا پاتې کېدو په تړاو تر څو نه یو بحث او خبر اترو وروسته تیرونې په خپل اونیز بحث کې وکړي. دا مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 2000 ترکی پوځیان میشتي او دم غړي هم د جنو امنیتی چارو مسولیت په غاړه لري. طالبانو بیا په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون تر هر نامه لاندې چې وي او د هر هیواد اړوند چې وي افغان ولس او دوی ته د منلو نه دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان لویش خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمایندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسؤلیت دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلی هیڅوک د هم په افغانستان کې د نظامی او امنیتی حضور ساتلو هیله نه کوي او نه هم باید داسې ګام پورته کړي چې په نتیجه کې د ولسونو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له ما شام تر او په منځنۍ څپه 12 پښ دی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. و بجاو 15 دقیقې شوې اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
شرق الاوسط ورځپاڼې د سعودي عربستان د سترو دینی عالمانو د غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی دی چې د سعودي عربستان سترو دینی عالمانو پر افغان خواوو غږ کړی چې د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ورځپاڼې لمخې دوی په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان تر چتر لاندې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د پریکړه لیک هرکلی کړی دی. د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د پنځشنبه په ورځ په خپل غونډه کې د افغانستان روانه جګړه د مسلمانانو ترمنځ ورور وژنه او ناروا وبلله. د مکه مکرمه د غونډې په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې روانو هڅو سره مرسته وکړي. خو بلخوا د امریکا سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په دې کار کوي چې خپل پوځیان افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کړي. د ورځپاڼې پر اساس په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان د جولای په میاشت کې له افغانستانه د وتلو بهیر بشپړوي، پنټاګون غواړي چې تروریستي ضد ځواکونه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې دیر کړي څو له دې هیواده د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته هلته د تروریستانو فعالیتونه وڅاري. ستارز اند سټرایپس لیکي تر اوسه پورې د پنټاګون چارواکو له کوم هیواد سره په دې برخه کې موافقه لاسلیک کړې نه ده. ورځپاڼې د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د دفاع وزیر لوید استن خبرو ته په اشاره لیکلي دي چې نوموړي ویلي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو بهیر به په جولای کې بشپړ شي. د دا هم ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به امریکایي پوځیانو ته ګرانوي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
ورسته لدی چې په هلمند کې د جګړو له عمله د یو شمیر کاروانګرو د غنمو حاصل او کاروندي د اور د لمبو خوراک شوي. د دغه ولایت په جنگي کمربندي سیمو کې کاروانګر له خپل مزکو څخه د حاصل پر راټولولو کې تلوار کوي. د هلمند کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس سش کال به په دغه ولایت کې 15 لک ټنه غنم ترلاسه شي. په دې اړه راپور لرو.
جمع خان لور پلاس د خپل غنمو په لوکول بوختي. هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه امنیتي کمربند ته نږدې د بولان په سیمه کې پر لاس چریبه ځمکه غنم کرلی. جمع خان هڅه کوي چې خپل غنم چې لا هم په پوره توګه حاصل ته نه دي رسیدلي ژر تر ژره راټول کړي تر څو حاصلات یې د جګړې د اور خوراک نسي.
دا غنم ژړ دي، لوته ولاړ دي، ټپ ټپ ډیر دي. لو خلق کوشش کیه چې د خپل غلا راټوله کې د ګرد کال خواري ده چې د شنی شو مرمۍ پښتووم شلې درمندان وسوځي دغه مخواري ده دغه تولاړي.
جمع خان او د هلمند لسکونه نور کربندګر ورسته تر هغه د غنمو د حاصلاتو پر راټولولو تلوار کوي چې شاوخوا یو ونی مخ کې د دې ولایت پاینک سیمه کې د غنمو څلور کربندي د مرمۍ د لګیدو لامل په بشپړ توګه وسوځي دي. بزګران او زمکلورن کې وایي ارسبي چې ډیر تاوان ته غاړه کشیږي خو پر زمکولاړ غنم لو او راټول کړي. محمد چاچی د هلمند په عینک سیمه کې د یو بزګر سره لوګری دی. وایي خلک د اقتصادي ستونزو لامل مجبور دي چې د جګړې خطر پر ځان ومني او حاصلات راټول کړي.
چې غنم ژړ دي، غنم وښ دي، سوزي ټکان دي، د ټکانو سپازادي چې په نیمه ریبي لري به وس
دغه بیر د کې وښ په ولا کې وس مش دغه وس دغه یو کوټ نه دی یو کوټ مش ولا کې په اعتبار چې مش دغه وري بوزو خلاص ټکان چې نو مش مجبور یي چې زو کوولم.
په اني وخت کې په هلمند کې د کرنی او بولګولو او مالداري ریاست رئیس زلمی الکو سشکال په دغه ولایت کې د تیر کلونو په پرتله د غنمو حاصلات شبولي خو د غنمو د څو کروندو د سوځیدو پیښو ته په اشاره روان جګړې د دغه حاصلات په وړاندې یو لوی سرخوږی بولي. د کرنې او مالداري رئیس یاتوی چې سشکال به په هلمند کې 15 لک میټریک ټنه غنم ترلاسه شي.
چې شاوخوا 15 لک میټریک ټنه په اندازې به موږ د غنمو حاصلات ولرو چې دا نسبت تیر کال ته د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم لرو خو متاسفانه د موسمي جنگونو په اساس باندې چې په هلمند ولایت کې اوس فعلاً هم جریان لري تقریبا د درو څلور ورځو په شاوخوا کې په بولان کې درې کې تیز نه کې د جنگ لامل سوځل شوی دی. همدا شان په ناوی ولسوالۍ کې یو ډاګ یا درمنس وزل سوی دی او دوی کې تیم ځکه هلته وزل سوی دی. بینان موږ همیشه ژغ د سولې دی د اوربان دی.
په هلمند کې د غنمو د کروندګرو د شکایت سره مهاله د تازه سبزیجاتو او حبوباتو بزګران او کاروباریان وایي د جګړې له امله ټول حاصلات په کروندو کې خراب او یا هم مجبور سوي چې لیلام کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په لوګر کې یو شمېر خبریالانو او د رسنیو کارکونکو په یو غونډه کې د سیمه ایز خبریال حافظ الله حق پرست وژل کېدل وغندل او د جګړې لشکلو خوې وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته پام وکړي. حافظ الله حق پرست د جون په 9 د لوګر مرکز کولنګ پلی علم ته نږدې د کولنګار په عرب خان کلا سیمه کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په محل وغوښتل شو. د وژنې مسؤلیت هیستلی په غاړه نه دی اخیسته.
د جمعې په ورځ په لوګر کې یو شمېر خبريالانو او د رسنۍ زبنسټونو استادو د ویناست په ترڅ کې د دې ځای د یو سیمه ایز خبريال حافظ الله حق پرس وژل کېدل وخندل او د جګړې لخکېلو خوې غوښتنه وکړه چې یادپی خپو جدیت سره وڅېړي. خبريالانو او د رسنۍ استادو ول په دې ورستیو کې د دا ډول پی خو زیاتوالي افغاني خبريالان د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه له سخت اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د باران رسنیز ګروپ مشر متی الله سرور آزادۍ رادیو
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنه غواړو چې حق پرست قاتلین څوک وو په کوم ګناه په شهادت رسیدلی ده. خبریالان پرلپسې هر ورځ په افغانستان کې وژل کیږي. د خبریالانو زړه له کار نه تور شوی ده. حتی خبریالان دا اوس په دې شرایطو کې افغانستان نه وځي حالت دومره ترینګلی ده چې څوک کار ته زړه نشي کې کولی. له دې وروسته موږ تحمل د دې نه لرو چې زموږ خبریال ووژل سو. هغه په جګړه کې که اهداف د دوی که هر رنګي.
آزاد خبریال شفیع الله افغانزی وایي چې د حافظ الله حق پرست وژل کېدو د دې ولایت ټول خبریالان او د رسنیو کارکونکو غمجن کړي. نوموړی وایي خبریالانو تل هڅه کړې چې واقعیتونو ته انعکاس ورکړي، نو دوی باید په نښه نشي او د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته یې پاملرنه وشي.
د حافظ الله حق پرست شهادت واقعا موږ د لوګر ولایت ټول خبریالان او ژورنالیستان غمجن کړو. البته د رسنیو کورنۍ لپاره یو غمیزه وه چا چې دغه عمل ترسره کړی دی. وختنه مدا ده چې هغه خپل سزا ورسیږي، ځکه ژورنالیستان او خبریالان هغه څوک دي چې دوی تل هڅه کړي چې واقعیتونه انعکاس کړي. لهکې لړخونه به وختنه ده چې د ژورنالیستان او د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره تل هلې ځلې وکړي او په دې برخه کې لاس په کار شي.
د لوګر د آزادو خبریالانو د اتحادیې رئیس نور الله ستانکزي د غونډې پنځه مادې اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې داسې راغلي ول:
د شهید حافظ الله حق پرست شهادت پیښه دی د جګړې کیل اړخونه جدی او هر اړخیزه توګه وڅېړي. قاتل دې پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. ژورنالیستان او خپلواکې رسنۍ ملکی اهداف دي. د جګړې له دواړو لورو وختنه کوو چې د دوی خوندیتوب او مسکونیت ته جدي پاملرنه وکړي. د ژورنالیستانو له ملاتړو ټولنو، افغان دولت او نورو اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو ترڅو د شهید حق پرست د کورنۍ سره هر اړخیزې مرستې وکړي.
حافظ الله حق پرست لول سکلون راهیس، یعنی د 2004 زګیدیس کال را پدې خو په لوګر او یوشمیر نور ولایتونو کې لبیلابیل رسنوي سره د خبريال او د خبرونو د وړاندې کوونکو په توګه کار کړی وو. خولتی رو خواهشاش پا گمیشت راهیسیه لکو میرسنه سردنده ندرلوده.
آزادی رادیو تغوه گونیسه او تر طول مخکزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وسم یو نړیواله موضوع د ایران د اټومي تړون په اړه د خبرو بل پړاو پرون په ویانا کې پیل شو. دغه خبرو هدف دا دی چې واشنگټن او تهران بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د خبرو شکل اړخونه دي له بری نه بلکې له زغمه کار واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د
ایران او د نړۍ د پنځو قدرتونو ترمنځ 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پرون بیا پیل شوې. دغه خبرې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اروپایي ډیپلوماتانو په منځګړیتوب ترسره کیږي، د ایران او امریکا مرکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. د دغه خبرو هدف دا دی چې متحده ایالات چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل هیواد په 2013 کال دې تړون ایستلی او پر تهران بیرته بندیزونه لګولي، له دې تړون سره یو ځای شي او تهران هم بیرته دغه تړون ژمنې بشپړ عملي کړي. تر اوسه د خبرو 15 پړاوونه ترسره شوي او ملکچیانو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې خبرې اوس یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف مخکې په یوه ټویټ کې ویلي وو چې دغه خبرې ګډونوالو ته د دې فرصت رامنځته کوي چې په څه ډول کولی شي دغه خبرې په چټکۍ یوې بریالۍ نتیجې ته ورسوي، په خپلو کې نظرونه سره تبادله کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له ټولو لورو وغوښتل چې له زغمه د کار واخلي. ښاغلي ماس رویترز آژانس ته وویل ټولو لورو ته پکار ده چې نرمښت وښیي او منطقي فکر وکړي، نه دا چې وخت ته ډېر اهمیت ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو نښې ښودلې، خو د هغه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس غړو ته په څرګندونو کې وویل دومره خوشبین نه دی چې آیا ایران به غواړي یا دې ته چمتو دی چې هغه کارونه سرته ورسوي چې له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس روانه اونۍ ورته اندېښنه راپورته کړه او ویې ویل ایران تر اوسه پورې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې ته د خپلو اټومي موادو په اړه چې تر اوسه یې نه دي اعلان کړي هغه معلومات نه دي ورکړي چې دا اداره ورته اړتیا لري.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي ژان آرنولد په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالې کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکاوه. پاکستان وایي چې په کابل کې به یې د کنسولګرۍ څانګه سر له نن څخه یوه اونۍ بندوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شو. افغان چارواکي وایي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انسټیټیوټ د هوان مرمۍ ولګېدې او اور یې واخیست. د بلخ امنیه قمانداني وایي د دې ولایت پر زاري ولسوالۍ د طالبانو د حملو د زیاتوالي له امله افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي اړ شوي چې پرون د ولسوالۍ او د امنیه قمانداني له ودانۍ ووځي. د یونان وی محکمه څلور افغان پناه غوښتون کې د اروپا د کډوالو یو لوی کمپ ته د ور اچولو په جرم هر یو په لس کال بند محکوم کړل او د نړۍ د وسترو سنتي وادونو مشانو د خپل سرمشیزي په لومړی ورځ ژمنه وکړه چې واکسینونه بل نورو هیوادونو سره شریک کوي. زموږ خلاصو جی رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
دا ژوند رنگونه.
عابد زرایم د کابل ولایت اوسیدونکی.
زرا صاحب، البته زده کړې دې کړې دي کنه؟
بالکل زده کړې مې کړې دي، تر لیسانس تر کچا پورې او په همدې کابل کې.
څنګه دنده لري کنه؟
نو ولا دنده تقریبا په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو او تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
البته د کوم رشته نه فارغ یم او د دې ترڅنګ کوم بل ژبه هم زده کنه.
زه د بی بی ای یا مغه اداره او تجارت یا بچلر ان بزنس ادمنستریشن څخه فارغ یم. په انګلیسي ژبه مو ویلای ده او بغیر دغه نه پد بغیر د خپل ملي ژبه نه په دوه نورو ژبه مسلط یم.
تاسو ول چې مې دنده تر سندره کړ شوې مراجعه دې کړې چیرته تلای خپل اسناد وړي دي کنه؟
بالکل دولتی دوائرو کې څو ځله مو امتحان ورکړی دي، امتحانونه مو ورکړی دي، په شخصي ارګانو کې امتحانونه ورکړی، ډیر انټرویوګانې تر شارټ لیست پورې تللی وو، نو بدبختانه واسطه یو پیسې نه وی هم نو ورکړی یا زمينه مساعده نه و، بس هغه د بل چا شوی.
یعنی ته په دې متعقنې چې تا استعداد درلود او لیاقت دغه بس درلود، خوده چې واسطه نه درلود، پیسې نه درلود، تر لاسه نه کڅنګ.
بالکل دا د نن ورځې نن سبا هغه مشکلات دي چې ټول ځوانان ورسره لاس او گریوان دي. تنازنه یم او دا بدبختی د زکه پندغه ناخوالو کې همدغه شکل جوړ شو اې د جداوتن په بدبختی خواته روان ده. زکه کار اهل کار ته تسلیم شي نو به شی به خراب نه هر څوک خپل کار کوي.
د حالت چلبت زده کړې دیم کړي لسانس می او د انګلیسي ژبې هم خاص زده او دری پښتو په دې هم خمسلاتي څومره خسته کړای البته
والا تبن انسان دا انسانی فطرت دا انسان خستگی لکه انسان مثلا موجود چې په تلاش کې باید او هماره په دې باندې چې مثلا په تغییر کې په کوشش کې نو تبن سړی خستګی نو یو حالت در سړی ویلې کار نه روزګار نه مشکل